مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زمونږ غږ لپاره غوړیدل ته وسته غرمې نه وړاندې یو لس بجې دي چې د پیښور د مازیګر د دریو بجو سره سم منفرې دا یو ساته خبرونه خبرې غړې دا او ریپورتونه پکې را سره دي د خیبر پختونخوا په اړه پاکستان په اړه او د سیمې په اړه د دې هر څه د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ د خبرونو ویان ګلیاس په سټوډیو کې را سره دی مایک هغه ته سپارم تاسو ته د دې مهال تازه خبرونه وړاندې کوي
ستړي مشر مړه خبرونو سره ټکی دا اپوزیشن ګوندونو د هغې قومي او صوبایي سملو نه د استعفی ورکولو پریکړه کړې د پاکستان پاکي حکومت وایي که کرونا وایرس لارښوونې عملي نشي نو بندیزونه نور سختول شي او په امریکا کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر له 15 میلیونو واوړید دا خبرونو تفصیل دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته ویل ټول مخالف سیاسي ګوندونه بعد د دسمبر پر 18 د قومي او صوبایي سمبلو څخه خپل استعفاګانې ورکوي مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د دوی په شمول د پی ڈی ایم یو لسو د سیاسي ګوندونو د اسمبلیو غړي به خپل استعفی خپل سیاسي مشرانو ته ورکوي د پی ڈی ایم مشرانو د اعلان په داسې وخت کې کړی چې ټاکل شوی دغه اتحاد د دسمبر پر 18 په لاهور کې جلسه وکړي دا اپوزیشن ګوندونو تر اوسه د حکومت ضد 15 جلسې کړې دي بلخوا وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په یو ملاقات کې ویلي دي که د اپوزیشن غړي له اسمبلو څخه استعفی ورکوي نو دوی به پر هغه څوکو ضمني انتخابات اعلان وکړي په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا مخنیوي اداره نېشنل کمان اپریشن سنټر یا ان سی او سی وای که حکومتي لارښوونې عملي نشي نو نور بندیزونه لګولې شي په اسلام آباد کې نن د ان سی او سی تر غونډې وروسته د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر خبرارانو ته ویل چې له اکتوبر میاشتې راهیسې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر څلور چنده زیات شوی د ویل که د کرونا وایرس مخنیوي لپاره لارښوونې عمل په نیعمل ونه شو نو په راتلونکي یوه یا دوه اونیو کې بندیزونه لا نور سختولی شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې 6 نور کسان مړه شوي د کووډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې 2963 کسان کرونا وایرس وهلي چې دا ډول په هیواد کې د اخته کسانو شمیر 400,000 او 6,000 زیاته شوي د دسمبر تر 9 میلادي ناروغي په پاکستان کې 8,500 سلویخ کسان مړه شوي خو تر 300,000 او 2,500 زیات ترې رغېدلي هم دي په خبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي د ترقیاتي فندونو نه ملاویدو لوجې د صوبې د اعلی وزیر کور مخې ته په احتجاج دي د اپوزیشن ګوندونو غړي دریز لري چې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نه د دوی د حلقو کې ترقیاتي کارونه نه کوي او نه ورته فندونه ورکوي چې لوجې په سیمو کې په تیرو شاوخوا د نیمو کلونو کې هیڅ ترقیاتي کارونه نه دي ترسره شوي د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په اړه د خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي چې احتجاج کولو پر پارلماني استازو لدا مسله په اسمبلی کې راپورته کول په کار وو خو د اپوزیشن ګوندونو غړي بیا وای چې سو غواړي پر دې په اسمبلی خبرې کړې دي خو څه عمل پینې ده شبي نو ځکه دوی مجبور دي چې دوی دا مظاهره کوي په غزنی کې د ملي اردو پر یو اډي موټر بمبرید کې درې سرتیري وژل شوې د غزنی د والی بیان واحد الله جمعزاده نن مشهور دی ویل چې بریډ د شپې په 12 بجو د اندړ ولسوالۍ په مولانو بابا سیمه کې شوې جمعزاده وای وسلوال طالبان غوښتل چې دغه مرکز تصویر مده محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا یو بل بریډ هم وکړي خو دغه موټر نه دی چاودېدلې او د ملي اردو لاسته ورغلې دي تر اوسه د دې بریډ ذمہواري چا نه ده منلې او په امریکا کې پرون د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر له 15 میلیونو واوړید په عین حال کې د هیواد د خوړو او دواګانو اداره په بیړني توګه د کووډ 19 واکسین ورکولو منظورۍ په لور بل ګام اخیستی دی د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په دریو ریاستونو کې د کرونا وایرس ریکارډ کیسونو وروسته د مثبتو پیښو شمیر له 15 میلیونو واوښت په داسې حال کې چې د صحت چارواکي خبرداري ورکوي چې امریکا لا هم یوه سخته مرحله کې ده خو د هیواد د دوایانو تنظیم کوونکي د واکسین په اړه هیله بخوونکي خبر ورکړي د کرونا وایرس واکسین فایزر او بایو ان ټک کمپنی په ګډه جوړ کړی دی دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه
خبرونه مو د ګولای از نو اوریدل اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدل شي مولانا فضل الرحمن وایي د پی ڈی ایم پارلماني غړي خپل مشرانو ته د استعفا پاڼې وړاندې کوي آیا دا کار شونه ده کنه په ډیره به ریپورت کې ووري. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي د وزیر اعلی د کور په مخ کې پر احتجاج بوختي.
دی خپل ایم این ایس ته د پی ٹی آئی ایم این ایس تر دې سوبې نه فنډ ورکوي خو د اپوزیشن ممبرانو ته خپل خپل علاقو ته دی فنډونه نه ورکوي چې ترقی د عمل نه محرومه ساتلې دي.
په مومندو کې د ماربلو کارخانه لرونکو په هړتال لاس پورې کړي. دوی څه غواړي؟
مخکې به 15,000 او 15,000 روپۍ د ډبل مرسډیز د دوی اغسل ټیکس ریئلټي اوس هغه ټیکس دوی 15,000 روپو ته رسولې دی 15,000 روپو ته.
د خیبر پختونخوا ماشومان خوشاله دي چې حکومت د سکولونو د بیګونو د وزن د کم ساتلو په اړه قانون سازي وکړه.
مونږ ډېر زیات خوشاله شو چې حکومت کم دا بل پاس کړی دی چې بیګونه به کم وړي ځکه زموږ سکول ډېر زیات لري په دې وجه مونږ چې بیا د سکول نه واپس راتلو مونږ ته به ډېر زیات تکلیف وو.
په دې سربېره ګڼ شمېر نور رپورټونه هم را سره دي چې د اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکوم چې د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشرانو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. له غونډې وروسته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن رسنیو سره په خبرو کې ویل چې اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوي چې د ټولو ګوندونو پارلماني غړي به خپل استعفاګانې د خپلو ګوندونو مشرانو سره جمع کوي او بیا که ضرورت وو نو سپیکر ته به وړاندې کیږي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پی ڈی ایم به ارومرو په لاهور کې د حکومت ضد خپله جلسه کوي. بل پله حکومت وایي اپوزیشن یوازې د خپل مفاداتو لپاره داسې جلسې جلوسونه کوي. تفصیل د سراج زهیر.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 8 نیټه د حکومت ضد د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د مشرانو د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وویل وی ټول ګوندونه په دې سلا شوي چې د رواني میاشتې تر پایا د هر ګوند پارلماني غړي به خپل استعفا د خپل مشرانو سره جمع کوي. دوی د یو دیرشم دسمبر پورې به ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي خپلې استعفاګانې د خپلو مشرانو سره جمع کړي. دارنګه دسمبر په 9 د سټیرینګ کمیټې غونډه کیږي چې پکې به په ټول ملک کې د پهلوي جامع تال شټر ډاون او د ملک په بیلابیلو برخو کې به د جلسو او مظاهرو د کولو وخت ټاکل کیږي او د دې سره سره به دا فیصله هم کیږي چې د اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ به کله کیږي. دا پتا سی حال کې د 10 دسمبر په 9 نیټه د پنجاب د سرګودینه د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي حمید خپل استفاده مشرانو سره جمع کړي. بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 8 نیټه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې وویل دا وخت پاکستان د کورونا د خطرې سره مخامخ دی او دارنګ دوی د خپل درغلي پټولو او د عین ارو غختو لپاره دا جلسی کوي. خودوی بورته چرته هم نارو ور نکړي. دوی دی خلک له خطرو سره مخامخ کوي او دوی د جلسې جلوسونه کوي او اودي کوي او په جلسې جلوسونه باندې چرته حکومت کلی نه دی او کتلې هم د نه چا چې داسې کړي وي هغوی ته هیڅ خلاص نه ورځي. خو دا نور حصه دي د خپل ځان لپاره داسې ماحول جوړوي او دوی غواړي چې په حکومت باندې داسې فشار راولي چې دوی ته معافي ورکړی شي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریالو د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نه د اپوزیشن ګوندونو په دې دریض و پختل نو هغه وی
خبره ده کوم تاسو مازی کې وګورئ. د عمران خان هم په خپل وخت کې د خپل خلکو نه استعفی غوښتې وي او بیا په هغه کې څه خلکو ورته استعفاګانې ورکړي وي او څه ورته نه ورکړي نو اوس دې کوم دا امتحان به وي یقینا چې د دې لپاره کم کم خلک اوس دې سره استعفا ورکوي یوزي دا به یو پرشر دی جوړولو کوشش به کوي او دې جوړ کړي هم د حکومت ستر هدا پورې زما په خیال باندې په دبو کې هم راغلي دي او اوس پته لګی چې اپوزیشن په دې خپلو خبرو کې استفاګانو کې څومره سنجیده دي. خو دوی سره د دې نه بغیر بل څه لار نشته چې اخرنی لار دوی سره ده چې دوی استفاګانې ورکړي د اسمبلی پریږدي. سنا څه طریقې ته حکومت ته مشکلات به جوړ شي زما په خیال بیا په پاکستان کې حکومت او اسمبلی چلول به ممکن پاتې نشي.
بل پلو د دسمبر په 8 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د اخبارونو ایډیټرانو سره ملاقات کې ویلي چې اپوزیشن استفاګانې ورکړي نو دوی په هرې هغه حلقه باندې زمینی ټاکنې کوي چې په کومه استعفا ورکړی شوی وي. یاد دی وی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د دسمبر په 14 په لاهور کې د حکومت ضد جلسې تیاری شروع کړي. دارنگ یاد اتحاد دا حکومت ضد لدی اڑان دی په بیلا بیلو خارونو کی پنځه جلسی کړي او د دوی غوښتنه ده چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او په دې کې ټګی شوی نو باید چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او دا حکومت کورته ولېږلې شي او بیا لسره ټول ټاکنې وکړې شي. خو بیا حکومت دا اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي په ټول ټاکنو کې هیڅ درغلي نه ده شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د سراج ظهیر رپورٹ اوریده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو له پرونه راهیسې په پیښور کې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج پیل کړی دی. د هغوی وینا ده چې حکومت نه د هغوی په حلقو کې په خپله ترقیاتي کارونه کوي او نه هم د دې کار لپاره هغوی ته فنډونه ورکوي. خو بل پلو د حکومتي غړو دریز دا ده چې د حزب اختلاف غړي دي دا مسله په اسمبلی کې هواره کړي، احتجاجونه دي نه کوي. له پیښور پرې غلام غوث رپورټ لري.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د حزبي اختلاف غړي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کور مخې ته په احتجاج دي او دوی وایي حکومت د حزبي اختلاف د غړو په حلقو کې ترقیاتي کارونه نه کوي او نه دوی له د ترقیاتي کارونو لپاره مالي پانګې ورکوي. په اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر لطف الرحمن په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
بنیادی طور باندې ډیر افسوس خبره ده چې نن اسمبلی ممبران دلتا د چیف منسٹر او د سپیکر کور مخې ته په احتجاج باندې دي. د دغه ټولو ممبرانو د حلقو حقوق مسله ده، لہذا نن د دې ټولو حلقو ممبران د ټولو حلقو د ترقیاتی کارونو نه محروم دي او هغه محرومۍ له وجې نن دوی دلته راغلي دي.
په احتجاجي مظاهره کې د حزب اختلاف لخوا د حکومت په ضد د هیواد په نور صورتحال او ولسی ستونزو هم خبرې اترې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي:
دی خپل امینېستا د پی ټی آی امینېستا د سوبین نه فند ورکوي، خو د اپوزیشن ممبرانو ته خپل خپل علاقو ته دی فندونه نه ورکوي چې ترقی د عمل نه محرومه ساتلې دي. د اپوزیشن حلقې خلک هم د بجلی بلونه ورکوي، د ګیس بلونه ورکوي، ټیکسونه ورکوي، د دې ملک باشندگان دي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د دې مسلې او احتجاج په اړه ویلي دي چې په کار ده د احتجاج پر ځای دوی په اسمبلی کې خپل دا ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کړي. خو دوی وایي په صوبایي اسمبلی کې هم د مادي پنګو او د ترقیاتي کارونو دا ستونزه راپورته کړې ده، خو تر دې دمه نه ده حل شوی. د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی یوې غړي صوبیا شاهد په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
مونږ جی دا په اسمبلی په فلور باندې تقریبا د لاست 2018 نم دغه چغه وو عمدہ روزانه دا مطالبات دي او دا چې زمونږ د عوام سره سکیږي لګیا دي هغه تاسو ګورئ چې سکیږي.
حکومت په اسمبلی کې د دوی د غوښتنو او ستونزو د حل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده او پیښور های کورټ هم د دوی د ستونزو د حل کولو امر ورکړي، خو تر دې دمه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مالی پنګو په سر دا ستونزه نه ده حل شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي. دا مشال رادیو ده. د مومندو کاروباریانو هړتال پیل کړو. له حکومت ته غوښتنه کوي چې د رایل ټی په نوم د ټیکسونو حجم دی نه زیاتوي. د دوی وینا ده چې پخوا به د یو ګاډي مربلو په سر هغوی 15,000 روپو پر رایل ټی ټیکس ورکاو، خو اوس دا 15,000 ته پورته شوی دی. بل پلو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د معدنیاتو مشیر عارف احمدزی وایي هغوی کوشش کوي چې د زمړ شوو ضلعو د رایل ټی ټیکسونو بیا کتنه وکړي. په دې اړه خبریال شاهنواز ترکزی رپورٹ راستولید.
په مومند کې د سنگ مرمر کاروبار نن په درېم ورځ هم بند دی. او روزګاریان دي د حکومت نه غوښتنه کوي چې څور از وړاندې په دوی لګول شوی ټیکسونه دي واپس ختم شي. کاروباریان لا هم احتجاج نه دی پیل کړی، خو د غرونو نه کارخانو ته کاڼي وړل بند کړي دي. وای چې په زرګونو خلک هم ورسره بې روزګاره شوي. نور خان محمد کاڼي به وپاري دي او د وویل
د مدنیت یو مسله راوته ده د ریالټی ټیکس چې مخکې به 15,000 او 15,000 روپۍ د ډبل مرسډیز د دوی غسل ټیکس ریالټی اوس هغه ټیکس دوی 15,000 روپو ته رسولی دی. 15,000 روپو ته ټول کې پی کې د بنیر دی، د مردان دی، د مومن ګوډ یونین ترانسپورټ والا سامه کارخانه دی، کو غرونه دی، کو ترانسپورټ دی. موږ په هر تار کې چمنګ سره رایت شي دا ټیکس زمنګ له واپس شي.
په مومند کې دغه کانی د انبار خوایزو او بایزو تحصیلونو نه علاوه پنډیالۍ تحصیل نه هم کارخانو ته رسول کیږي چې د ټرکونو والاو د اتحادیه په وینا د روزانه په حساب سره د شپږو سو پورې ګاډي کانی وړل کیږي. دغه قانونونه د مدنیت محکمه، قامی خلک او بیا په مختلفو دروازو یا پوسټونو بیلابیلو نمونو ټیکسونه هم اخستل شي. ولې د کمشنر انتظامی والاو لخوا چې کوم پیسې اخستل کیږي هغه ته رایلټي ویل شي. دوی وای چې اول دغه رایلټي ډیره کمه وه او اوس حکومت یو په څلور زیاته کړي. په سبان خوړ کې یو سل او شپږ کارخانې دي او د پیربالا پیښور، پرچاوي، میچنۍ او ملاګورو کارخانې هم د محمدو په کاڼو آبادې دي. نو په مجموعي ډول دغه کارخانو شمیره د څلورو سو نه اوختلې. د سبان خوړ د کارخانو د اتحادیې جنرال سیکرټري اکبر خان جی مشاد رېډو ته وویل چې یوازې په کارخانو کې له شپږو زرو زیات خلک په روزګار دي، ولې له دې نه زیات په درنګونو او په ګاډو کې هم کارونه کوي.
پیله خو مطلب دا دی دا لانجه وه چې دلته بجلی نه وه، مونږ چې دینو بجلی خپله راوستل، باقي بیا را باندې وروسته د طالبانو که راغی یاره دلته به راتلل. دفتر مفتر یې د خلکو نه سیزلي دي، ډېر غټ غټ تاوانونه یې ورکړي، دومره تاوانونه چې کتابونه میتابونه او پیسې او خو بد د هر څه تاوانونه هر سړي ته رسېدلي. بیا پکې د کورونا مسله رالیله، په هغې کې تقریبا چدری میاشتې به مونږ دا کارخانې مدرولې وې. بس مونږ سوال حکومت ته دا کوو چې یاره مونږ سره دې خیر دې په خبرو باندې کینی او په خبرو دې راسه دا خبرې خلاصي.
دوی غوښتل چې د رایلټي په پیسو کې اضافه دې واپس واخیستل شي. نو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د مدنیت او مشیر عارف احمدزی سره مې خبرې وکړې او د دوی غوښتنې مې ورته وړاندې کړې. د محمد سنوائٹ نو مکانے په پاکستان کې ډیره مشهورتیا لري او خستون کې زیات وی. دغه کانه د زیارت او د خانقاه د غرونو وستل کیږي. خو څو میاشتې وړاندې په زیارت کې د درنګونو د پریوتول عمل اوس دغه درنګونه بند شوي. عارف احمد زیده هم وویل چې دوی کوشش کوي چې بند غرونه واپس کلاو کې چې روزګارونه ورسره په حال شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زموږ کاک له مشال رادیو نه اوري. اوریدونکو سم د شمالي وزیرستان نه رپورټ لرو. پرون د شمالي وزیرستان په همزوني سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو کې یو ځای کس وژل شو. وژل شوی تن یونس نومیده او بریدګر له ډزو وروسته تښتېدلی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده او لټونې پیل کړې ده. دا په در روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 15 هدافي برید دی. د پولیسو یو چارواکي مشال راډیو ته وویل ډیر کله وسله وال دا ډول بریدونه کوي، خو کله نا کله په خپله د قبایلو ترمنځ کې دښمنۍ تربګني هم وي چې له وجې دا ډول بریدونه ترسره کیږي. نور حال عمر دراز وزیر نه
ذیلی انتظامی چارواکو او ځایی خلکو په وینا 13 ورځ یو ځل بیا شمالي وزیرستان همزونی سیمه کې یو ځایی کس ناڅرګنده وسله والو په ډزو وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې. چارواکي یو ځایی خلک وایي چې شمالي وزیرستان میرامشاه په لویدیز همزونی سیمه کې یونس نومي کس نامعلومه کسانو په ډزو وواژو او بریدګر وتښتېدل. پولیس چارواکي وایي چې د پیښې پلاټنې کړې او نامعلومه کسانو ضد مقدمه درج شوه. شمالي وزیرستان کې د پروان کال کې 15 هدفي برید و. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هدفي بریدونه د وسلوالو لخوا هم کیږي، خو ټول داسې نه دي. ډیری بریدونه هم خلک هم د یو بل نه بدل اخیستل یا دشمنی کې کوي، خو د وسلوالو په جامه کې برید وکړي. بل طرف ځایي خلک وایي چې د غلطه په وسله بندیز دی. اوس پولیس هم په ځای شوی، باید حکومت واک بحال کړي. د هدفي وژنو ضد شمالي وزیرستان کې لزګونه احتجاجونه پر لد او جرګې شوی. تیرا میاش پشتون ژغورنې غورځنګ هم په میرامشاه کې لویه جلسه کې د هدفي وژنو مخنیوي او حکومت نه د واک بحل کولو غوښتنې کړې وې. حکومت او فوج په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پزای شوی د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر پختونخوا ماشومان او دغه کورنۍ خوشاله دي چې حکومت د سکولونو د ماشومان د بایکونو په اړه قانون سازی کړی ده. اوس به ماشومان یوازې ضروری کتابونه او کتابچې یا کاپیان سکول ته وړي راوړي. حکومت ویلي چې کوم سکولونه په سمارټ بیکس قانون عملونه کړي نو قانوني کاروایی سره به مخ کیږي. له پیښور په شبیر جان رپورټ راستول.
دا دسمبر په اتمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماشومان سکولونو بیګونو یا بستو د وزن په اړه یو بل منظور کړو چې تر مخه به ماشومان اوس د وزنی او غټو بستو یا بیګونو په ځای کم وزنه بستې یا سمارټ بیگز وروړي چې هغه به د هر کلاس ماشومان لپاره جدا جدا وي. دا بل تر مخه د وړومبي یا اول جمعات وړو لپاره د بستې وزن 2.4 کیلو، د دویم جمعات لپاره 2.6 کیلو، او د دریم لپاره 3 کیلو، او دغه شان د غټو کلاسونو لپاره زیات نه زیات وزن به تر 5 کیلوګرام وي. دا چې په دې خلک د سکولونو ماشومان سوای عقب چې د نهم جمعات زده کوونکي دي وایي چې سخت ګرمۍ او بارانونو کې ورته ډیر تکلیف وي، او بیا د بستې یا بیگ د وزن لوجی ستړی وي چې هغه د دوی پزدک له هم بد غیظ غورځوي.
سکول تر ازو دا بیگ ډیر زیات درونی نو دا وړو تم تکلیفي غټو تم تکلیفي او پلار باندې دا زورا زو دا پیدابات ناراضم دا غزه نه دا نیم کیلومتر کیلومتر فاصله دا مونږ ستړي کی زمونږ ستم نه ختم شي نو بیا مونږ کار ته توجه صحیح نشو کولای. اکثر سے خلق پسې کل باندې راځي سب پیاده راځي نو کو په لار سره مسئله شي نو بیا سیکل هم یو بیک سره پیاده راځي. ګرمه او باران کې گرمی کې خو بس خولم شي او به کم دې زون شي.
د لسم جمعه شیبا وای چې سکول یې ډېر لری دی او دوی پیدل مزل کوي نو درون بیگ یا بسته وړل ورته ډېر ګران وي.
مونږ ډېر زیات خوشاله شو چې حکومت کم دا بل پاس کړی دی چې پیګونه به کم وړي ځکه زموږ سکول ډېر زیات لری نو په دې وجه مونږ چې بیا د سکول نه واپس راتلو مونږ ته ډېر زیات تکلیف وو. په ګرمۍ کې به راته ډېر زیات تکلیف وو چې مونږ په ګرمۍ کې تلو بیا به راتلو. زموږ سکول لری دی زمون خو لس کتابو نه هغه سره بیا لس لس کاپیانې وی نو ډیر زیات تکلیف دی.
درویش چې دوه ماشومان یې سکولونه کې سبق وای د حکومت دا ګام ستای او جاتوی چې د هر مور پلار د خپل ماشوم لپاره د گاڑی وس نه لري
او ير جی او خبر دا چې له ماشومانو د مور پلار دونه وس خو نکېږي چې ماشومانو گاڑی اونې سي چې سکول ته بوزي او سکول نه راولي نو زیاتر د غریبانو بچي سبقونه وي او زیاتر د پبلک سکولونو د بیکونو دونه درانی چې خدایشته چې منګم نشوړلې خو ماشومان ډیر په مجبوره او په دغه سره وړي نو منګه دا وایو چې را دا د پټم ټیبل شي نو ډیر به بهتري هي. بر پښتونخوا کې د کلیوال سیمې چې کمی دي دیګه د سکولونو په کیلومتر لری دی کنه جی نو په باران کې او په ګرمه کې دا سکول ته بیکونه وړل وړل ډیر زیات مشکل جو ډیر زیات مشکل دې سره زملا نقصان هم جوړیږي او هغه بیا زیاتر ماشومان جی دام وی چې ډیر انتهایی وجود نم کمزور صحت نه او هغه باندې جی بیا نورم دا بوج راشي نو هغه جی دا ماشوم دا بوج نشي برداشت کولی.
په دغه بل یا قانون کې دا ذکر هم شته چې ګنې د بیګونو وزن کمېدو سره به د ماشومانو په صحت ذهن او نفسیات هم مثبت اثر غورځيږي. نو په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادی مشر عزیز الله خان مشال لیډو د وای چې بدن دما او پارامي نه د ماشوم زده کړه به غوره وي.
زمونږ د ماشومانو د وزن نه زیات داغوی د بستې وزن وی
ضروري خبر ده چې یو ماشوم ته د بستې دا بوج کم شي داغه ته ذهني سکون ملو شي هغه ته بدني آرام ملو شي لاغه فائدہ او داغه ټول اثر بچ کم نه داغه پسټډي باندې پروزي لاغه با سټډي خو ټایم بور کوي هغه با دماغ دومره غ ستړیواله بني پکې زم چې دا ماشوم ته صحت ته پاره داغه اوورال اډوكيشن چې هغه سلې هغه کې بدته دا ډیر زیات سپورټ ملاويږي صحت روغي فزیکل تور باندې دی وته فټي نو ان شاء الله چې دا ډېر مثبت اثرات پدې ماشومان باندې پروزی اوم تعلیمي لحاظ سره اوم فزیکل بجې کم دی رده وجود چې دی هغه به فټ وي ځکه چې دا خو یو اضافي بوج دی چې پدې باندې کم شو نو ضروري خبره چې دی فائدہ بر د تعلیم ته او د صحت ته برسي.
خوشا کال روان دی 2019 کې پېښور های کورټ کې مامر جمیل نومي وکیل درخواست کړی وو چې دې اړخ ته د عدالت د حکومت پام راو ګرځوي ځکه چې د سکولونو د بستو د زیات وزن نه یو خوکو ماشومانو ذهني نشنما باندې منفی اثر غورځيږي، نو بل خوا ته د سړ تملا او د اوږو تکلیف سبب هم ګرځي. پېښور های کورټ حکومت ته په دې اړه د قانون جوړولو امر کړی و. سوای وزیر شرم خان ترکه په دې اړه د دسمبر په اتمه یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دا په پاکستان کې د خپل نوعیت لومبی قانون دی او په ټولو صوبه کې به په سرکاري او شخصي دواړو سکولونو او دینی مدرسو باندې دا لاګو وي او که چا خلاف ورزي وکړه نو د ادارې او د دې چلوونکي پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي چې پکې جرمانه هم شته دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ننګرهار چارواکو د وی ولسی غونډې په تر سره کولو سره د جاپاني موسسي پی ام اس ته پخوانی مشر ډاکټر ناکامورا لومړی تلین ولمانځه او ترڅنګ یې د یادې موسسې له مسؤلینو سره د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت یو نوي سربند د جوړېدو قرارداد هم لاسلیک کړ. باز محمد عابد پرې له جلال آباد رپورټ لري.
د جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تین دا یاد غونډه چې د دسمبر په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت مقام په انګړ کې ترسره شوه، د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. په دې یاد غونډه کې د پی ام اس موسسې یو تن مسؤول زیورامان امرخیل د یادې موسسې د نوي رئیس ډاکټر مسانو موراکامي پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلي ول.
ناکامورا په دې خیال کې و چې څنګه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو، مګر په داسې یو حالت کې ومړ چې د هغه خوبونه په واقعیت تبدیلېدل، د سربندونو په جوړېدو او د ګمبیري دښتې په آبادېدو کوم چې په ننګرهار ولایت کې موقعیت لري. پی ایم ایس او پېښور کای به د ډاکټر ناکامورا تګلاره تعقیبوي او موږ به د هغې ټولې پروژې په کار اچوو، لکه طبي اوبو لګول او د کرنې پروژه.
د ننګرهار د ولس په استازیتوب د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد په خپلو خبرو کې د ننګرهار په ولایتي اداره غږ وکړ چې د ډاکټر ناکامورا قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ناکامورا چې څه کړي وو د ننګرهار د ولسي جرګې څوارلس ښځینه او نارینه وکیلانو نه وکړي، ستاسو د ولایتي شورا نولس اعضاو ښځو نرانو نه وکړي، د وخت رئیس جمهورانو په دې کچه نه وکړي. فعلي قیادت مانی غږ کوو، دوی به پکې ګرم نهوي، خو غوښتنه دې کوو د ولسونو په استازیتوب چې موضوع یې تعقیب دا په دوه سوه مترۍ د قصر سره ترور شوی او جدن دنه احتراماً هیله کوو جناب والي صاحب چې په دوه میاشتو کې دننه دننه موږ ته نتیجه راکړه.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د پی ایم ایس موسسې او ډاکټر ناکامورا له کړو کارونو د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د هغه قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به یې سپاري.
د هغې ورځې نه چې راغلی ننګرهار ته، یو د بحثونو چې همیش مې د امنیتي ملي رئیس صاحب سره کړي هغه دا دی چې د قاتلین څنګه پیدا کړي. یو څو چې مخکې نیول شوي دي، هغوی نه معلومات یو څه ترلاسه شوي، اما امیدوارم چې یو ورځ هغه قاتل پیدا کړو او اطمینان هم درکوم چې دا به پیدا کیږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
ډاکټر ناکامورا په تیرو شپاړسو کلونو کې د پی ایم ایس موسسې تر چتر لاندې د کونل له سینده د ننګرهار خیوې کامی او بیسودو ولسوالیو ته د سربندونو په جوړولو سره څلور اویا میټره مکعب اوبه پورته کړي چې دوه ویشت زره نهه سوه پنځه پنځوس هکتاره ځمکه خړوبوي او تر څنګ یې په ځینو ولسوالیو کې کلینیکونه، ښوونځي او مدرسې هم جوړې کړې وي. ډاکټر ناکامورا ته افغان ولسمشر د ترسره کړو خدمتونو په ویاړ عالي دولتي مډال او افتخاري هویت ورکړی و. ډاکټر ناکامورا چې ځینو کسانو کاکا مراد باله، په نولس سوه شپږ څلوېښت زیږدیز کال د سپتمبر په پنځلسمه نیټه په جاپان کې زیږیدلی و او په دوه زره نولسم زیږدیز کال د دسمبر په څلورمه نیټه د څلور افغان ساتونکو او یوه ډریور سره یو ځای په جلال آباد ښار کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. درنو اوریدونکو په پیښور کې درې نیمه بجې شوې دي. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پوزیشن بدون اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون اسلام آباد کے غونڈے رستو خبری کانفرنس تھے ویل چٹور مخالف سیاسی گوندون آباد دسمبر یا ودیشتہ میں دا قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلو سخا خپل استعفی گانے ورکوی. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې بیا خبریالانو سره په ملاقات کې ویلي کا اپوزیشن له اسمبلو څخه استعفی ورکوي نو دوی به پر هغه څوکو ضمنی انتخابات اعلان کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي ادارې نېشنل کمان اپریشن سنټر ان سی او سی وای که حکومتي لارښوونې عملی نشي نو نور بندیزونه لګولې شي. په اسلام آباد کې نن د دسمبر پر 9 د ان سی او سی تر غونډې وروسته د منصوبوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر خبرانو ته وویل له اکتوبر میاشتې راهیسې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 60 نور کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د ترقیاتي فندونو ملاویدو له وجې د صوبې اعلی وزیر کور مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی. د اپوزیشن ګوندونو غړي دریز لري چې حکومتي ګوند دوی ته د حلقو کې ترقیاتي کارونو لپاره فندونه نه ورکوي. خو د اپوزیشن ګوندونو غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي ول چې احتجاج کولو پر ځای پارلماني استازو ته دا مسله په اسمبلی کې راپورته کول پکار دي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو اډي موټر بم برید کې درې سرتیري وژل شوې دي. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده نن مشهور دی ویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړ ولسوالۍ په مولانو بابا سیمه کې شوې. تر اوسه د دې برید ذمہواری چا نه ده منلې او په امریکا کې پروند کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر له 500 ملیونو واوړید. په عین حال کې د هیواد د خوړو او دواګانو اداره په بیړنۍ توګه د کووید 19 واکسین ورکولو منځوري په لور بل ګام اخستی دی.
ګولایازو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوله. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي په تیره سموده کې د انټرنیټ د لارې د میرمنو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په صوبه کې د جنسي زورونو ښکار میرمنو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشندې ناز مشال لډیو ته ویلي داسې کیسونه ورته ورغلي چې په کې جنکۍ او میرمنې په موبایل میسیجونو یا پر سوشل میډیا زورول کیږي. اوریدونکو په دې اړه ریپورت درته لرو خو هغه به لږ وروسته اوري. اوس درته یو بل ریپورت لرو. د خیبر پختونخوا د پیرامیډکس کالجونو زده کوونکي وایي یو کال یې پوره کیږي خو تر اوسه ترې د یادې صوبې د طبي زده کړو څانګې امتحانونه نه دي اخیستي. د زده کوونکو په وینا سیمستر سیستم له وجې دوی په کال کې دوه وارې امتحانونه ورکوي. اول ترې په مارچ او اپریل میاشتو کې او دویم ځل ترې په اګست او سپتمبر میاشتو کې امتحان اخیستل کیږي. د کورونا وبا له وجې ترې د دوی په وینا تر اوسه د تیر سیمستر امتحان نه دی اخیستل شوی. اوس بل سیمستر امتحان وخت راورسېده. په دې اړه پاموکې د احمدالله رپورټ.
امریکا، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دا هیوادونه د 1998 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ تر هغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل شوي چې د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا ازغمي. د دې ترڅنګ روسیا او درې نور هیوادونه هم امریکا د څار په هغه خاص لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په سختو سرغړونو کې ککړ دي او یا یې برداشتوي. پومپیو ویلي امریکا یو وار بیا د هغه خلکو دفاع کولو لپاره اقدامات کوي چې دا مهمه ازادي غواړي. مایک پومپیو په ټویټر لیکلی امریکا به د مذهبي ازادۍ په اړه له خپل هوډه هیڅکله هم په شا نه شي او هیڅ یو هیواد او سازمان ته به اجازه ورنکړي چې خلک د خپلو عقیدو په سر زورېدو ته پرېږدي. دغه کلنی فهرست ښایي چې هر کله مذهبي ازادي تر برید لاندې راځي نو امریکا به یې پر وړاندې اقدام کوي. چین، برما، نایجیریا، شمالي کوریا، تاجکستان، ترکمنستان، ایران، سعودي عرب او پاکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي شوی دی او کوموروس، کیوبا او روسیا هم د سار په ځانګړي فهرست کې شامل دي. مایک پومپیو ویلي چې القاعده، داعش او طالبانو په شمول یو شمیر نورې وسلوالې ډلې د ځانګړي اندېښنې وړ په لیست کې شامل دي. بلخوا ازبکستان او سودان د سار له خاص لیست لري شوی، ځکه چې د هغو هیوادونو حکومتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
ترن اوریدونکو مشال رادیو ته غوږ یاسته، یو تیروتنه وشوه. تاسو د احمد الله د یو بل ریپورت سریزه مخکې واوریدله، خو دغه ریپورت چې تاسو واوریده دا په دې اړه و چې امریکا، سعودي عرب، ایران او پاکستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ دي. دې تر څنګ روسیې او درې نور هیوادونه هم امریکا د سر په هغه خاص لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په سختو سرغړونو کې ککړ دي او یا یې برداشتوي. بلخوا ازبکستان او سودان د سر خاص لیست لري شوی دی، ځکه چې د هغو هیوادونو حکومتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د دسمبر نهمه د نسل وژنې، قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سخت کال ملګري ملتونه دا ورځ یو وار بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې مناسبت د اجمل اند رپورټ.
نسل وژنه یا جینوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 11مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله.
د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ 22 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی، نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوې یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوساید ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1950 کال کې د جنوري په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15مې مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې، او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنگونه په افغانستان کې شروع شول، چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د ازاره منطقې ته نښتل، کلابړو هلته وژل کېدلو، ازاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، ساهو ته نښتلل، هلته به ازاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکی مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نشو بللې. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې
د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
دا رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک دقیقات جدی در افغانستان نیاز است.
د نسل وزنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي څېړنو ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزنې او اړخونو په اړه یې پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنګي جرمونه ووایو، په ځانګړي ډول ملکي مرګزوب له ګروګان نیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول.
برمن سمر وای نسل وژنه هغه د چی وډله خلک د دوی د قبیلی دلی او یا د ژبنی قومي نژادي او مذهبي ځانګړتیا لامل ووجل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډلهیزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا شپږ میلیونه یهودانو په شمول تر یولس میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډلهیزې وژنې، د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډلهیز وژنه، او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جینوسایډ په توګه یاد شوي. د دې ډلهیز وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مخر د یوې آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پیل پر مهال یې د نړۍ په ټولو جګړو کې له ښکېلو ډلو وختي وچې اوربندې وکړي.
سودا اجمل ان رپورټ اوریده. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو څلورو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست په شپږو ولسوالیو کې هم د ملي دسترخوان د پروګرام په چوکاټ کې بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. ملي دسترخوان برنامه چې د کلیو پراختیا وزارت په چوکاټ کې په دوو پړاوونو کې پلی کیږي، په لومړۍ مرحله کې به د څلور دیشتو ولایتونو یو سلو درویشت ولسوالیو کې د شپږ اتیا میلیون امریکایي ډالرو په مالي ارزښت د خوراکي توکو مرستې وویشل شي. په افغانستان کې د ملي دسترخوان پروګرام د نړیوال بانک لخوا تمویل شوی دی. نجیب الله لوخیل له خوسته پی رپورټ لري.
د نورو ولایتونو په شان د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د څلورو ولایتونو په شپاړسو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې بې وزلو او کورونا ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. په پکتیا کې د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې د مرستو بهیر د پیلېدا د مراسمو لپاره د احمد ابا ولسوالۍ د عیساخیلو شورا ټاکل شوې وه. تېره ورځ د پکتیا والي محمد حلیم فدایي مشال راډیو ته د یادو مرستو د ویش په ځای کې وویل
د ملي دسترخوان د پروګرام لاندې په پکتیا ولایت کې د احمد ابا ولسوالۍ له دغه کلیوالي شورا نه څه باندې یو زره کورنیو ته مګه د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه، چې د دې مجموعي قیمت څه باندې واتیا میلیونه افغانۍ کېږي، چې هرې کورنۍ ته څلور زره افغانیو په لګښت خوراکي توکي د شورا له لوري اخیستل کېږي. غریبان دوی تشخیصوي او دا ورته ویش.
د حمید الله په نوم یو مشر چې مرسته ورکړل شوې وایي ځمکه یې نشته او د کورونا لاسه دومره بیکاري ده چې هیڅ کار نه ورته پیدا کېږي.
کورونا دومره ځبلی وو چې بازار ته هم نشو تلای، مزدوري نشو کوی، نشته په پکتیا کې مزدوري نشته. بیا هم ځکو خلک یو، هر سړی په خپل کور په خپله کوټه کې ناسته، او تر اوسه پورې چا امداد هم نه ده راکړی. تر اوسه پورې موږ ته امداد راکړی ده، لس روپۍ توان هم نه لرو، نه کسه په کور کې هم، لیکن یو مزدوري وال نه ده، هیڅ نوکري نه پیدا کېږي، نه په بازار کې بانجان چې خرڅې سل روپۍ کرایه هم نه ورته پاتې کېږي.
د احمد ابا ولسوالۍ د ولسی تړون د برنامې مسول قاری سعید الله سعید وایي
جمرسو کې وړه دي، غوړې دي، دال دي، مالګه ده، صابون ده او وریځې دي. غوښتنه هم دا ده افغانستان له دولت نه، له نړیوالو نه، چې د افغانستان خلک نوي فیصده فقیر دي، غریب دي، چې نه لري، چې دغه مرستې ورسره دوام وکړي، خصوصا په داسې اضطراري حالاتو کې لکه د کورونا ناروغۍ چې راغلې ده.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک ځاځي بیا په خپلو خبرو کې ویل دا برنامه باید د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته وغځول شي.
غوښتنه هم تینه کوو چې د پکتیا ولایت په ټولو برخو کې ولسوالۍ کې باید د خلکو د نفوس په اساس نه خپل خدمات وړاندې کړي، او تر څنګ چې په څومره اندازا سره د کورنۍ تانا د نامې په شکل نه باید د عمل په شکل نه وي چې یو څه نه څه د هغو کورنۍ یو ستونزه حل شوي وي.
افغان حکومت د نړیوال بانک په مالی مرسته داسې مهال په هیواد کې د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل کړه چې د تیرې روژې په میاشت کې د کورونا د ناروغۍ له امله زیانمنو شوو کورنیو سره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پلی شوی و چې خلکو ورباندې له دې کبله نیوکې وکړې چې وچه ډوډۍ غیر مستحقو ته ورکول کېده، فساد پکې و او سم نظم یې هم نه لاره.
تاسو د نجیب الله الوخیل رپورټ اورېده. بیا هم د مرستو په اړه رپورټ لرو، خو له سواته حکومت په سواد کې لسو میاشتو ځنډ وروسته یو وار بیا د احساس پروګرام تر سیوري لاندې د مرستو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. دا مرسته چې 2000 روپۍ کېږي د سیمې نادارو میرمنو ته ورکول کېږي. میرمنې پر دې مرستو خوشاله دي، خو ستونزه دا ده چې هغوی باید په ورځو ورځو ورته انتظار وکړي او د هغې وروسته چېرته د هغوی نوبت رسېږي. هغوی له دې کړاوونه او زړه چاودونه شکایت کوي. د احساس پروګرام یو مسؤول بیا وایي هغوی د ورځې لسګونو میرمنو ته کومک ورکولی شي، خو هغوی ته په سلګونو تعداد کې میرمنې ورځي. نور حال دا نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
په ضلع سوات کې نهه میاشتې وروسته د احساس پروګرام تر سوري لاندې د حکومت لخوا بې وسه ښځو ته امدادي رقم ورکول شروع شوي چې ورته په سرکاري سکولونو کې سنټرې جوړې کړی شوي. د مینګوري په وتکي سکول کې په سلګونو ښځې په یخنۍ کې رقم ترلاسه کولو ته په داسې حال کې انتظار کوي چې نه پکې د کورونا وایرس خیال ساتلی شوی او نه ورته د ناستې مناسب انتظام شته. په انتظار کې ولاړې باز ښځې وایي مشر خزې سره ورغله حیدر علی چې بهر د سکول په دروازه انتظار کوي، وایي چې دغه د حکومت ذمہواری ده چې خزو ته په درناوي رقم ورکړي.
د دې زنانه او د دې مخلوق د پاره هم څه پکار دي چې د له په محله کې چرته کې یو دسي زی منتخب کی چې پاغي کې دا کسان زی او د محلي زنانه کیږي پاغي کې، نو د شرم بنه راځي جی. په دې کې زیات تر ضعیف خلک دي، زیات تر بیمار دي، د زړه مریضان دي پکې. دا خو زنانه ذات دي، کم از کم دیوله دیوي چې مونږ ورکو عوامو له سہولت ورکو. دا سہولت نه دی جی. دې پړو باندې یو زنانه را گزارش ولا، نو دې له ورکی 2000 روپۍ خو په دې باندې بلې کې 2 لک روپۍ
امدادي رقم ورکونکې ایجنټ اسماعیل وای چې دوی د هرې خزه آنلاین د ګوته تصدیق وروسته 2000 روپۍ ورکوي.
دا مونږ په بوز باسي کاټ کړو، پورنیو 52 کاټ کړو، دا غې نه مخکې 39 کاټ کړو. چې کله سیستم سیټی نو مونږ چې دې نو مونږ کوشش کوو چې رسونه کیږي مونږ یې کوو. هغه چې سیستم ډونی نو دا غې دغه غې چې کار نکړي.
او راځي څومره دلته کې
راځي خو ډېر خزي ده، زر نو زیاتې راځي. ورځي دا د بانک سلو دی، دا ګوردا چې کبه شو مونږ ته راځي کنه دا غټولې شو دی.
په دغه مو چې کله سواد کې د صوبای اسمبلی غړي او ډیډک چیرمن په زلکیم څخه پوښتنه وکړه، نو هغه دی اویل
زمو خویان دي زمون دفعه قابل قدر دی، دی ملک سره پختنی دی، عزت نه کی دی. او زمون د حکومت پالیسی، زمون پالیسی دا چې دی له په احترام په عزت پانی منګه دا کوم امانت د دوه غوړه سو او چا چې غفلت کړی او چا چې غفلت کړي ان شاء الله تعالی هغه ته سزا ملوي کی سبب ان شاء الله خپل باندې ور کوم.
د احساس پروګرام تر سوري لاندې ټول سواد کې د 1.5 لک نه زیاتې ښځې د امدادي رقم مستحق دي. په دغه لړ کې مشکلاتو له وجې تحصیلي کابل او بټه کې ځایي ښځو احتجاج هم کړی او غوښتنه کوي چې امدادي رقم ورکول دې ورته اسان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د نیاز احمد خان رپورټ اوریدل له سواته. اوس هم یو بل رپورټ. د ډسمبر 15 او 16 ترمنځ شپې مهال د خیبر پښتونخوا خیبر ټیچنګ هسپتال کې د اکسیجن د کمی له وجې 16 ناروغان وفات شول. په وفات شو کې 15 په کورونا وایرس اخته و. دې پیښې خلک ولړزول او صوبایي حکومت د هسپتال چارواکو ته په 40 ساعتو کې د پلټنو حکم وکړ. د صحت صوبایي وزیر د دسمبر په 8 نیټه پلټنې په ټویټر پاڼه خبرې کړې چې پکې د هسپتال انتظامیه ذمہ واره بلل شوې. هسپتال و چارواکي له کاره لرې کړي، خو هغه شپه په ناروغانو داغو په خپلوانو او ډاکټرانو څنګه تیره شوه. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د شپې څخه د پاسه 12 بجې وي د خیبر ټیچینګ هسپتال په واټ کې پر نږدې سل کټونو داسې ناروغان پراته وو چې خولې او پوزې ته مصنوعي سا ورکوونکي مشینان لګېدلي ول. ډاکټر شازیا شمس دا وخت د خپل مور سر ته ناسته چې ګوري د مور د سا مشین کې د اکسیجن کچه د کمېدو په حال کې ده او په لږ وخت کې په واټ کې د ناروغانو شور جوړېږي. ډاکټر شازیه د دسمبر پر اتمه نیټه مشالې ته وویل د اکسیجن د کمی له وجې د ټولو ناروغانو د سا اخیستو تکلیف په زیاتېدو سو چې ورسره په واټ کې د قیامت په شان ناورین سو.
هغه خبره زه نشم بیان کوي چې هغه څومره په ما کم قیامت لل چې تیرېدل چې اوس که د اکسیجن شول ډراپ شول لږ لږ ډراپ کېدل سټارټ شوي وو ما مور والا او نور مریضان چې وو هغه خو 60 ته ډراپ شول اکسیجن نو ما مور ته بس ما خو لاسونو نه بالکل دم وتی وو زړه مو بالکل کار نه کوله خو بس بیا ویل اخر څه به کوو خو اکسیجن به کوو چې چېرته یې منډه وو نو اکسیجن به کوو مونږ خو سهاره رسي بیا لاس پینا کارم نه کیده چې هغه ټایم کې سوال نو هغه ټایم کې بس بیا دې سپیشن نور موږ شیف کړل خو لکه بس هغه خبر زنه شم بیان کوي چې خپل مور دو پر ما کم کی پیات و.
خو ډاکټر شازیه وایي دا مهال یې سوچ وکړ چې له همته به کار اخلي او یو متبادل بندوبست وکوي. د دې په وینا دا وخت د ځینو نورو ډاکټرانو خپلوان هم هلته بستر ول او هغو پر خلکو ژه وکړ چې منډه دې کړي او په تیخانه کې پراته د اکسیجن سلینډران دې ور وړي. په لږ وخت کې منډې ترنډې پیل شوې. ډاکټران نرسانی محافظین او د هسپتال نورو کارکوونکو له لاندې څخه سلینډران راوړل شروع کړل.
ما مور ته چې اکسیجن څنګه بیسمنٹ نه راوړل ما بل هور و نو هغه ورسره ما ته بس مور ته مې دا غوله بل زم د واټ کې نور سیریس پیشنټ دي نو هغه تم ډیر ضروری دي چې هغه پويږي نه اکسیجن باندې مطلب اټینډنټ نه پويږي ایجوکیټډ نه دي چې هغه ته پته نشته د دې شي دا نو بس بیا هغه ډیو چې ډاکټرانو سره لګیا شو مونږه زر زر ما چې کم ولا ډی کریټیکل و نو هغه تم هغه کوله خلاصونو مم نیول سټیکینګ باندې ما و پایپ را تاو کړل ځکه گیج نه و اول ستړي د به خو چې مریضان بچي را سره او بیا هو کافی ډاکټر هاستل نه رو رسید الګ ټایم کې هغه دا سوچ غلط اول ټایم کې چې دی هغه سوچ څه ټایم راتلو ټایم هغه ټایم کې خو بس قیامت تیر شوی
مو په هر چا باندې. پر دې مهال هغه ډاکټرانو ته د ځان رسول لپاره هم ټلیفون وصل چې ډوټه نه وي او پر کورونی یا هاستلونو کې ول. ډاکټر محمد ساجد په هاستل کې وو چې د شپې 12 بجې ورته ټلیفون وسو او ورته وویل سو چې د هسپتال په ایمرجنسي واټ کې اکسیجن ختم شوی نو د مرستې لپاره دی ځان ورسوي. نوموړي مشالې ډول چې هغه په هاستل کې د ملګرو په کمرو وګرځېدی او یا اته ډاکټرانې له ځان سره روان کړل.
سم مریضان داسې چې ایت اکسیجن فورن ضرورت مو ویټ نه شو کولای نو موږ سم مریضان ایمرجنسي ترا شفټ کو دا مریضان چې د ایزولیشن ایمرجنسي ترا ځینو هغه ټایم اخلي نو هغه دوران کې دوی ته مصنوعي سامونګ د امبوبیک پترو ورکو نو هغه چې په وینټي بیا ال تاوین خو بلاري کو سر نشي وړي نو وینټ موږ ال تا سټ کو او د تنبیا موږ دا یو امبوبیک ورته هغه ته یو غبره غونته وسره هغه ټی چې پاغي په مصنوعي په ګوتو باندې تا غلسا ورکه په پوزې د ورته هغه ماسک لګولې فل دغه سره نو هغه شان موږ کړي دی ال ته بیا لګولې بیا مال ته
په دې واټ کې زیاتره ناروغان په کورونا وایرس اختول چې په سا اخیستو کې د تکلیف له کبله ورته مصنوعي اکسیجن ورکول کېده. خو د اکسیجن د کمی پر مهال شپږ ناروغان مړه شول چې ډاکټر شازیه او ډاکټر ساجد یې مرګ په سترګو ولید. ډاکټر ساجد وایي چې دا د ژوند تر ټولو دردونکې شېبې وې.
زمونږ داسې ډاکټرانو چې دغه مین د پکیم پرتی وي کنه نو کو دې ټایم کې زه سوچ کوم چې زما مور زما پلار دلته پروت یو غي سره داسې وشي نو په ما بس تیږي نو لازمی خبره چې مونږ داسې و چې جړې دلی مو او یو سټرس نه انسان تیروم شي پریشان هم شي خفام شي چې خلکو ته وګوري د خلکو جړاګانې وګوري د خلکو چیغې وګوري.
د ډاکټر شازیه د کور 15 واړه غړي په کرونا وایرس اخته دي یوازې دا له ناروغي بچله نو ځکه د مور تیمارداري کوي. دا وایي چې اوس مور ته ګوري نو د خدای شکر ادا کوي.
اوس زمور ته ګورو ما صرف او صرف الله پاک ذهن کې راځي چې الله پاک ته ډیر زیات شکر دی چې تا ما مور دی کریټیکل سچویشن باندې غا کړلا او غا دی کړلا سر او دی کو غلا مطلب خدي هغه سره لاړه وځي چې ما غا پیشن او کتل چې ما په لاسونو کې مونږ ما هي تا کې دل مونږ سم نشول کوي سی پی آر مکول ام بو بیگ مکول هم هغه ته هاي اکسیجن پکار و اکسیجن مونږ سره نو.
د خیبر ټیچینګ هسپتال د پیښې نه یوازې ناروغان او د هغه
هغه کورنۍ وځورولي، بلکې د باندې هم خلک ډېر ولړزول. مدینه فعالانو او اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف تنقید وکړ او دا د حکومت ناکامي او نااهلی وبلله. خو صوبایي حکومت د اسپتال چارواکو ته په 48 ساعته کې د پلټنو حکم وکړ. د دسمبر پر 8 نیټه د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د هسپتال پلټنې پر خپل ټویټر پاڼه خبرې کړې چې پکې د هسپتال انتظامیه ګرمه بلل شوې ده. د هسپتال بورډ آف ګورنرز او چارواکي چې پکې د روغتون ډایرکټر هم شامل دي، په خپل کار کې د غفلت یا ناغېړۍ له کبله له دندو لرې کړي دي.
عبدالحی کاکړ رپورٹ ما ورده. په خیبر پختونخوا کې چارواکي او پوهان په 13 سموده کې په صوبه کې د انټرنیټ لارې د میرمنو د زورونې پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي زورونو ښکار میرمنو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشندې ناز مشال لډي وتویلي داسې کیسونه ورته ورغلي چې په کې جنکې په موبایل میسجونو یا پر سوشل میډیا زورول شوې دي. پوهان وایي ډېر داسې کیسونه د ویرې له امله نه رپورټ کیږي، نو په کار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلق قیداری ګامونه پورته کړي او مندې او پلرونه خپل بچی د انټرنیټ په سم او خوندي استعمال هم خبر کړي. ملیه امیرزاده په رپورت جوړ کړي.
د خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لارې د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې خزې او جینکې زورول شوې دي. موږ په 13 په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خود وی داسې فکر کوي چې کومې خزې کار کوي یا جینکې پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجود دي، نو هغوی ته میسجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واتس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډی ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکې خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پېښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره محتسب او ټاکله. صوبایي محتسب وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د خزو او جینکو د آنلاین زورونې پیښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکې ځانوژنې ته مجبوري شي.
اس چیز زیادہ تر کرائم زی بخواچ بکم پلا رکوشو کے کم ہیراسمنٹ کے دا آگے نہ ڈبل ہیراسمنٹ اس آن لائن کی زمونگا چیپ آف لائن ہیراسر زو آگا اس ٹول چکم دی آگا آن لائن ہم تاسو تنگ گئی اور تاسو سٹاک تے دی دی جی نکے چونکہ اگوی چاہتا ویرے نیشی اور منٹلی دیرے جاتے سٹریسٹ ہوئی اور اگوی کافی ٹورچر کی گی لگے اگوی پکچرز مارشی اگوی خپل پیرنٹس تنی شی ویلے تو آگا جی نکے دیرے جاتا دباؤ کے راشی اگوی سوسائیڈ اٹیمپٹ تاں سے دیر کیسز پاکستان پہ ہم راضی کو اگا رپورٹ کی گی نا.
میں وشوائی دا سے کیسونا ہم ورتا ورغلی دی چھ متعلقہ ادارو تا جینا کو خپل شکایت توڑی وی خو بیا حل تا دا زینو کارکون کا لخوا بلیک میل کی گی چھ پا پریشانی کیے دو چند اضافہ ہوشی. پا پی خبر کے مدنی فعال کمر نسیم وائی دا حکومت و متعلقہ ادارو ترسنگ دا مور پلار ذمہ واری جوڑی گی چھ دا انٹرنیٹی جرمونو خلاف موجود قانون او دا انٹرنیٹ دا خوندی استعمال پاڑا خپل بچی خبر کری.
زمونگا زنانا او د ماشومانو یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بدقسمتی دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونگا چې کوم نوی نسل دی د هغه سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومانو ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټی څوک دی، څوک خلک اټکول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیئر کولی شو. باس شیزونه داسې چې د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی ای ذمہواری ده، او بیا داسې د ایف آی ای دا ذمہواری ده چې کوم رپورٹ سید راشي پاغي باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي، او د ټی وی ریډیو اشتهارونو لالارې دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورٹ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی و چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول و. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.